Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 19 نیټه چې د 2013 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي او د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې به قدرمنو اوریدونکو واورئ چې په پاکستان کې افغان ډیپلوماتان د افغان کډوالو د وتلو لپاره د روانې میاشتې تر پایه د پاکستان لخوا ورکړل شوی مهلت غیر عملي بولي. په یو بل راپور کې به واورئ چې روسیه وایي د سوریه په لویدیځ کې د روسیې پر پوځي اډې د بی پیلوټه الوتکو حمله شوې. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرچکی د یو نوی راپور لمخې له پاکستان او ایران د استل شویو افغان کډوالو شمیر په روانه اونۍ کې د پخوا په پرتله کم شوی. په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو شمیر په تیر میلادي کال کې شاوخوا 4.5 لک ته ورسید او د پاکستان یوې محکمې پرون د طالبانو د یو پلوي سخت دریزي صوفي محمد راخوشه کېدو ضمانت ومنه. بشپړ خبرونه. د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM یو وروستی راپور وایي چې په روانه اونۍ کې له پاکستانه په زور د استل شویو افغانانو شمیر د تېرې اونۍ په پرتله په 9 او له ایرانه د استل شویو افغانانو شمیر په 12 کم شوی دی. IOM پرون په یو راپور کې وویل چې له پاکستانه د ستنېدونکو ناثبت شویو افغان کډوالو شمیر د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 403 تنو ته رسېدلی. همداراز د نیمروز له میلاک او د هرات له اسلام کلا سرحدي دروازو څخه د ډسمبر له 1 د جنوري تر 6 نیټې پورې 1128 کډوال له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د راپور له مخې یادې ادارې له پاکستانه د ستنه شویو په 92 او له ایرانه د ستنه شویو په 90 افغان کډوالو سره د خوراکي توکو لومړنیو روغتیایي خدماتو او ترانسپورت مرسته کړې. په تېر میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو شمیر شاوخوا 4.5 لک ته ورسېد. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل نوي راپور کې ورکړه. اوچا په کور کې دننه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي علت په هیواد کې روانه جګړه بللې ده. راپور وایي چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې هر ورځ په منځني ډول 112 کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي او د بې ځایه شویو تر ټولو زیاتې شمیرې په ننګرهار، کندوز او بادغیس او تر ټولو کمې په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ثبت شوي دي. د پروان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې سکل د کوچنیانو د سوري زړه ناروغي زیاته شوې ده. د دوی په وینا په پروان ولایت کې سکل د دې ناروغي تر 200 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د پروان ولایت د سرې میاشتې رئیس خیبر جویا ازادۍ راډیو ته وویل هڅې کېږي چې د سوري زړه ناروغو کوچنیانو ته له افغانستانه په بهر کې د علاج زمینه برابره شي. په پروان کې د سوري زړه په ناروغۍ له 200 زیات کسان اخته دي او مرستې ته اړ دي. تر اوسه له 15 د زیاتو کسانو درملنه شوې او هر کله چې د نورو وار راورسېد نو د یو مکتوب له لارې به یې د درملنې په برخه کې اقدام وشي. د سوري زړه ناروغي د نوي زیږیدلي ماشوم د زړه په 2 دهلیزونو کې رامنځته کېږي خو په نړۍ کې د دې ناروغۍ لامل تر اوسه نه دی موندل شوی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان یوې محکمې پرون د افغان طالبانو د یو پلوي سخت دریزي صوفي محمد د راخوشه کېدو ضمانت ومنه. د پېښور محکمې د محمد روغتیایي وضعیت په خاطر د هغه د راخوشه کېدو حکم تایید کړ. پاکستاني ورځپاڼې ډان راپور ورکړی چې صوفي محمد پرون محکمې ته وویل روغتیایي وضعیت یو تر بلې ورځې خرابېږي. د صوفي محمد مدافع وکیل فداګل د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې موکل یې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی او د کمزورۍ له کبله 2 ځلې په روغتون کې بستر شوی. صوفي محمد چې ویل کېږي 9 کلن دی د نفاذ شریعت محمدي د ممنوع ډلې مشر او د پاکستاني طالبانو د مشر مولانا فضل الرحمن خسر دی. د پېښور محکمې د صوفي محمد راخوشه کېدو اقدام وروسته له هغه وکړ چې امریکا پر پاکستان د مالی مرستو د بندولو پریکړه کړې. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د امریکا لخوا تر ګواښ لاندې ده. دا اعلان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وشو. ایران په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې ښایي متحد ایالات له دې موافقې د وتلو په درشل کې وي. د ایران یو دولتي تلویزیون پرون د ظریف له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د بروکسل په خبرو کې د امریکا د ورانوونکو پالیسیو له کبله د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې کیږي، نه د تیرو دوو اونیو د اعتراضونو په اړه چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په پیکن کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. د دوشنبې په ورځ په دې غونډه کې د دواړو ولسمشرانو میرمنو او د دواړو لورو پلاو هم ګډون کړی و. ماکرون چین ته د خپل سفر پر مهال په شیان ښار کې دمه وکړه. هغه هیله مند دی چې د دې سفر په نتیجه کې به د چین او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې پراخ شي. پیکن تر ډیره پر بهرنیو پانګونو او سوداګرۍ ځینې محدودیتونه لګولي دي. پرون سهار ماکرون وویل چین او اروپا باید د یو کمربند یوې لارې پر پروژه ګډ کار وکړي. د دې پروژې پر بنسټ د نوي عصر د یو ورېښمو لاره په پام کې نیول شوې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ډیپلوماتان وایي په یوه میاشت کې له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو وتل ممکن کار نه دی. کډوال وایي پاکستان باید د دوی له ستونزو سیاسي ګټه پورته نه کړي.
څو وارې دا گزارشات موږ وړاندې کړي پاکستان حکومت ته چې کله د افغانستان سره سیاسي اختلافات راشي تاسو افغان مهاجرین د سیاست کار کوئ، ما دا ته نیو شیر ته کېدی.
د ولسي جرګې رئیس د محاذ ملي د مشر څرګندونې چې وایي طالب مشران په پاکستان کې نه دي د ملي ګټو خلاف بللې.
په داسې حساسو شرایطو کې او داسې بیانیې ورکول دا د افسوس خبره ده، دا د افغانستان سره ظلم ده، دا د افغانستان سره جفا ده.
نور مطالب هم لرو. د مالیې وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نویو پارکینګونو له جوړېدو سره به حکومت د کال 1.3 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیه وایي په سوریه کې پر یوې پوځي اډې د 1500 بی پیلوټ الوتکو لخوا برید شوی. لازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. په پاکستان کې افغان ډیپلوماتان وایي هیڅ امکان نه لري چې زرګونه افغان کډوال د لدې هیواده په یوه میاشت کې دننه ووځي. پاکستان د جنوري میاشتې 1.3 د افغان کډوالو د وتلو لپاره ضرب الاجل ټاکلی دی. په همدې حال کې په پاکستان کې افغان کډوال وایي کډوال باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي ناندریو قرباني نه شي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې نور جزئیات واورئ.
افغانستان له پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د سبسیو افغانانو د کډوالۍ کارتونه دي تر یو کال نور هم تمدید کړي. پاکستانی رسنیو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د مرستیال زردشت شمس له قوله راپور ورکړی چې وایي هیڅ امکان نه لري چې په یوه میاشت کې ټول افغان کډوال له پاکستانه ووځي. د ښاغلي شمس په وینا افغان حکومت له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی چې دا اسناد تر یو کال یا لږ تر لږه شپږو میاشتو تمدید شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو اسناد د 2018 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه پوره شول او پاکستان دا اسناد یوازې د یوې میاشتې لپاره تمدید کړل. اوس مهال اټکل کېږي چې شاوخوا 1,400,000 ثبت شوي او 1,00,000 بې اسنادو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان دا پریکړه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ده. د دې وزارت وایند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل د پاکستان حکومت د دغو کډوالو پر وړاندې نړیوال مسؤلیت لري. لومړی خو له افغانستان سره اړوندو د 2 میلیونه انسانانو په اړه د پاکستان پریکړه یو اړخیزه ده، او د دوی په اړه د پاکستان دا پریکړه د نړیوالو کنوانسیونو، موافقو او بشري حقونو له اعلامیو سرغړونه کوي، او په همدې حال کې دا اقدام د پلي کېدو وړ نه دی. په دې اساس د پاکستان دولت خپل نړیوال مسؤلیتونه لري. په همدې حال کې په پاکستان کې افغان کډوالو د دوشنبې په ورځ په پېښور ښار کې په یوه غونډه کې ګډون وکړ او ویل چې د 1 میاشتې لپاره د اسنادو تمدید کم وخت دی او دوی نور وخت ته اړتیا لري. د دوی په وینا افغانان په پاکستان کې میلیونونه روپۍ مصرفوي چې د هغه هیواد اقتصاد ته ګټه رسولې ده. د افغان کډوالو رئیس عبدالغفار شینواری د دوشنبې په ورځ په پېښور کې په یاد غونډه کې ویل افغانانو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې تر 4 میلیارد زیاته پانګونه کړې ده. د ښاغلي شینواری په وینا افغانستان او پاکستان باید سیاست د کډوالو له ستونزو سره یو ځای نه کړي.
دغه سووالي د ګزارشات موږ وړاندې کړي پاکستان حکومت ته چې کله د افغانستان سره سیاسي اختلافات راشي تاسو افغان مهاجرین د سیاست کار کوئ، ما دا تن یو شیر ته کېدی تاسو خپل مسلې جوړې کړي، او بیا افغان مهاجرین په دې کې دریم کردار دسه لوبي اور وخت موږ د ماجرونو دا کوشش شي چې پاکستان او افغانستان خپل کورونه ورونه پادشي دوستان پادشي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي رادیو پر بیا بیا تماس سربېره حاضر نه سو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک او اوسنی وضعیت په اړه نظر څرګند کړي. افغان کډوالو ته د پاکستان لخوا د ضرب الاجل ټاکل کېدو پیښه د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگتن د مالی مرستو له بندي سره په یو وخت سرخوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال په لومړي پیغام کې پاکستان دروغجن هیواد یاد کړ او ویل چې دا هیواد د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. خو پاکستان ویلي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو مسأله د امریکا د مرستو له بندېدو سره تړاو نه لري، او مخکې د افغان کډوالو اسناد د 2018 کال د دسمبر تر 30 تمدید شوي وو، نو دوی باید په درو نورو اونیو کې له پاکستانه ووځي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پاکستان کې افغان ډیپلوماتان افغان کډوالو ته د وتلو لپاره د روانې میاشتې تر پایه د پاکستان لخوا ورکړل شوی مهلت غیر عملي او کم بولي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د ملي محاذ د ګوند د مشر وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف بللې. د ملي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلاني د شنبې په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې د وسلوالو طالبانو اکثریت مشران په افغانستان کې دي نه په پاکستان کې. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه او له واقعیته لرې بللې دي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د ملي محاز د ګوند د مشر وروستۍ څرګندونې د افسوس وړ بولي او وایي چې دا شان څرګندونې د افغانانو په حق جفا او ظلم دی. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سید حامد ګیلاني څرګندونې د ملي ګټو خلاف دي. هغه وایي دا ډول څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. ډیر متاسف یم چې په پاکستان کې د تروریستانو په پټنځایونو سترګې پټیږي. هر کس د یو افغان په صفت باید په خپلو څرګندونو کې ملي ګټو ته پام وکړي. د ملي محاز ګوند مشر د شنبې په ورځ په کابل کې د خپلو پلویانو په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوي اکثریت غړي په افغانستان کې دي، او له بل هر وخت زیات اوس د سولې د خبرو اترو لپاره فرصت برابر سوی. د ولسی جرګې غړی صاحب خان وای په داسې حساسو شرایطو کې دا ډول څرګندونې د افغانستان له موقف سره په ټکر کې دي. د دغه جرګې بل غړی شکیبا هاشمی وای د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه معلومات ورکړي چې آیا په رښتیا هم د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه او له واقعیت څخه لرې بللې دي. د دغه ریاست له لوري په خبر سوي اعلامیه کې راغلي د موثقو اطلاعاتو پر بنسټ اوس هم د وسلوالو طالبانو رهبران او د نورو تروریستي ګروپونو ځالې له ډیورنډ کرښې هاخوا په پاکستان کې دي. د ملي محاذ ګوند مشر داسې مهال دغه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې امریکا په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي. خو د ملي محاذ ګوند فرهنګي چارو مسؤل محمد حسن اخیار ازادي راډیو ته وویل چې حامد ګیلاني په خپلو خبرو کې کوم هیواد ته برأت نه دی ورکړی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې موضوع ته په اشاره سره وویل دا ټولو ته څرګنده ده چې د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر یو شمېر امریکایي سناتورانو او د دغه هیواد پوځي چارواکو پاکستان د تروریستي ډلو پناه ځای یاد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري د سهار 9 بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې قدرمن اوریدونکو نه راپورونه هم لرو، خو دا شیبه صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو خبرونو له پاکستان سره د امریکا د مرستو تر ځنډ وروسته د پاکستان د غبرګون، د امریکا د دغه کار د احتمالي اغیز او د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو مطالب لیکلي دي. وال سټریټ جرنال ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په حواله په یو مقاله کې لیکلي چې موږ له امریکا متحده ایالاتونو سره هیڅ ډول اتحاد نه لرو، متحدین دا ډول چلند نه کوي. آصف دا خبره د جمعې پورس په یو مرکه کې وکړه. ورسپانې د آصف په حواله د هم لیکلي چې پاکستان په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا له کمپاین سره په یو ځای کېدو لویه تیروتنه وکړه. فاینانشل ټایمز هم په یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان امنیتي ادارې له امریکا مرستې ترلاسه کوي او ورسره جوخت طالبانو او هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکوي چې له امریکا متحده ایالاتونو، متحدینو او هند سره جنګیږي. د مطلب د لیکوال په باور له پاکستان سره د امنیتي همکاري په برخه کې د 2 میلیارد ډالرو د زندولو په باب د ولسمشر ټرمپ پریکړه د دارک وړ ده. ورسپانه لیکي د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو د خړپړ کېدو یو اغیز له چین سره د پاکستان د اړیکو پیاوړي کېدل دي. په مطلب کې راغلی چې چین په پاکستان کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، څو په ټوله آسیا او له هغې ورهاخوا د بیجینګ نفوذ پراخ کړي. او د ټایمز برټانی چاپ ورسپانې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو رپورټونو ته اشاره کړې ده. د ورسپانې په خبره د افغانان د ایران د فاطمیون ډلې غړي وو. د ایران د اصلاح غوښتونکو یوې ورسپانې په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی چې څه باندې 2000 افغانان چې د ایران له لوري د سوریې جګړې ته لیږل شوي وو وژل شوي دي. ټایمز لیکي په تیرو رپورټونو کې راغلي وو چې ځوانو افغان نارینهو ته ګواښ شوی وو که په خپله خوښه د سوریې په جګړه کې ګډون ونه کړي له ایرانه به بیرته افغانستان ته ولیږل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغان کمانډو ځواک د قلي اردو قمانداني وایي پلان لري چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اسلامي دولت ډله یا داعش وځپي. د دې قلي اردو قمندان بسم الله وزیری پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې اوس مهال ځانګړي ځواکونه د پخوا په پرتله پرمختللې وسلې او تجهیزات لري. یو شمیر ځوانان چې اوس د کمانډو ځواک له لیکو سره یو ځای شوي دي او په زده کړو بوخت دي وایي چې د داعش ډلې په شمول په خپل هیواد کې د مخالفینو ځپلو ته چمتو دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د خوځښتونو په اړه اندېښنې موجودې دي، د کمانډو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قمندان د یادې ډلې د ځپلو په هدف د خپلو راتلونکو پلانونو خبره کوي. د کمانډو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو د قلي اردو قمندان بسم الله وزیری د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې داعش ډله په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې وځپي.
در استقامتای کی ما
په هغه جبهه کې چې موږ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې له داعش سره په جګړه بوخت یو سلګونه داعش جنگیالي مولمن زوړی مو خپل تصفیوي عملیات په فاریاب، سرپل، هوامدا، شان، جورجان ولایتونو کې تر سره کړي او هلته په نږدې وخت کې د داعش ډلې او طالبانو سره د مبارزې په هدف ځانګړي پلانونه هم لرو.
که څه هم خاغلی وزیری د داعش ډلې د ځپلو په هدف د خپل راتلونکو پلانونو په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ډاډ ورکړ چې د کمانډو ځانګړي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال او په اوس وخت کې په ښه وضعیت کې دي. د کمانډو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو د قلي اردو قمندان دغه شان وویل چې دوی په تیرو 9 میاشتو کې له 2000 زیاتو پراسونی خوځښتونه ترسره کړي چې پکې د داعش جنگیالیو په ګډون نږدې 6000 وسلوال مخالفین وژل شوي، له 3000 ډیر ټپیان شوي او سلګونه نور ژوندۍ نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په تیر 2018 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد له 3000 ډیر ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د نوموړي وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په دغه عملیاتو کې د افغان حکومت له 9000 ډیر وسلوال مخالفین وژل شوي، 3000 ټپیان شوي او د 1400 په شاوخوا کې ژوندۍ نیول شوی دی. د افغانستان اجرایي رئیس هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوی او د دوی ځینې مشران هم وژل شوی دي. یو شمیر هغه ځوانان چې تازه د کومانډو ځواکونو له لیکو سره یو ځای شوي او د ځانګړو کومانډو ځواکونو په قول اردو کې پوځي روزنه ورکول کېږي خلکو ته د امنیت د تامین ډاډ ورکوي. له دې ډلې دوه تنو ځوانانو محمد حسین او احسان الله ازادي راډیو ته وویل
در سایه ما فعلاً با سطح بسیار بالا و اعلا و اطمینان بر مردم افغانستان میتیم که ما سرداد مردم افغانستان در خدمت هستیم و دفاع کرده میتونیم.
خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې ان شاء الله مونږ به د دې خاورې بچیان مونږ دا خاوره بسات او د دې خاورې ساتون کیو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تروریستي په ځانګړي ډول د اسلامي دولت ډلې داعش فعالیتونو په اړه اندېښنې مخ په ډیرېدو او خلک له دولته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي.
خبری مجله اوري.
د مالی وزارت وای په کابل ښار کې موټرو ته د نویو پارکینګونو د طرح په عملی کې دوه سره به حکومت 1.3 میلیون ډالر کلنی عواید ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د خبرې پرون له رسنیو سره د اقتصادي عالي شورا د شلمې ناستې د پریکړو د شریکولو په تړاو یوې خبري غونډې ته وکړې. نوموړي وویل دا پریکړه د اقتصاد عالي شورا په تیره غونډه کې شوې ده. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم د دې پلان هرکلی کوي.
په کابل ښار کې موټرو ته د نویو پارکینګونو د جوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې په دغه ښار کې د موټرو د پارکینګونو نشتوالی د کابل ښاروالۍ او ترافیکو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د دوشنبه په ورځ رسنیو سره د اقتصاد عالي شورا د شلمې ناستې د پریکړو شریکولو پر مهال وویل په کابل ښار کې موټرو ته د نویو پارکینګونو په جوړېدو سره به دغه وزارت 3.1 میلیون ډالر کلنی
د عامه خصوصي مشارکت یا پی 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 لارې د کابل ښاروالۍ غواړي چې په کابل کې د ګڼه ګوڼې د مخنیوي لپاره او په عایداتي سرچینو کې د شفافیت لپاره داسې یوې طرحې باندې کار وکړي چې له مخې موږ په کابل کې پارکینګونه د کابل په سړکونو په څنګ کې پارکینګونه داسې رامنځته کړو چې د خلکو لپاره هم سهولت وسي او زموږ لپاره یو عایداتي سرچینه هم جوړه سي. په کال کې موږ کولی شو که دغه طرحه له خیره تطبیق سي 1.3 میلیونه ډالر کلانای زمونږ عاید ولیدی ادرسه خدا یو خسر چشمه زمونږ لپاره کېدلی.
نوموړي وویل په دې موضوع د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې بحث شوی او پریکړه شوې چې د پلي کېدلو په هدف کابل ښاروالۍ له اړوندو ادارو سره یو ځای د یادې طرحې بېلابېلې برخې تر څېړنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کابل د ترافیکو چارواکو ویلي موټرو ته د پارکینګونو نشتون د موټرو د ګرځېدو او منظم ترانسپورتي سیستم چاره ګډوډه کړې ده. د افغانستان په تر ټولو ګڼ مېشتي ښار کابل کې د موټرو درولو د ځایونو یا پارکینګونو کموالی د دغه ښار ډېرو اوسیدونکو ته یوه لویه ننګونه ده. د کابل ښار اوسیدونکي وایي په دغه ښار کې داسې ودانۍ ډېرې دي چې پکې د موټرو درولو جلا ځای او پارکینګ پکې په پام کې نه دی نیول شوی. خو دوی د موټرو درولو لپاره د پارکینګونو جوړولو لپاره د حکومت له نوې طرحې هرکلی کوي او وایي دا به کابل ښار د اوسیدونکو ستونزې هم تر ډېره هوارې کړي.
تاسو ل پیغامونو
زه خان زره مې نه حال د پکتیا ورې د یورو بل سره اوسیدون کې هم په اول کدم کې د ازادې را د کار کوم په اوریدون کو ته زره کوم سلامونه ونه کې هله احترامات باندې کوم. دوم کدم کې ول سم شر باندې امنیتی سکتور مشران باندې ملي دفاع وزیر لوی دریشي داخله وزیر او ملي امنیت رئیس باندې غا کوم چې اکثره د دولت لوړو دوه چارواکي د رینجرونه دولتي وسایتونه غلطه استفاده کوي. څوک لرګي پکې وړي، څوک خاورې ریک پکې وړي، څوک سیمنٹ پکې چلوي. دا د کون لرن لو یتیمانو حق دی. د بیت المال مال سره دا رقم زیاتای دا به کی افغانستان سره خیانت دی، افغانانو سره خیانت دی. ازادي راډیو نه ولړې منو کوم د پامن
شاوی کوټ ولسوالی مدا موسی شو کلکیږي په دغه کې مې دا لیدم چې والا دار سری کور دار سری دی ویني ور مړو خلکو یو وړل هلته یې پر هغه ځای باندې په زرو په اته سوه پارسل خرڅوي. دا خو ډېر ده، دا ولس سره ظلم دی. موږ سره هېڅ شی ولاکه رسېدلې نو خواران ته ده، دا چینایي شبخانې سره داسې وکوله. نو دا ګرده دا مړو خلکو یوړه یوه حصه والا یوړه، موږ ګرده دغه پاتې وای. دا دی چې دا دار سړي کور د ماجر په نامه اوړي راغلي، موږ ماجر یو اوړي کوټۍ والا.
ستاسو پیغامونه ولله ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې برخه خبرو خبري اترې هم وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونو لاندې سپام وکړئ. د کډوالو د نړیوالې ادارې یا IOM وروستی راپور وایي چې په روانه اونۍ کې له پاکستانه په زور د ایستل شویو افغان کډوالو شمیر د تیرې اونۍ په پرتله په سلو کې نهه او له ایرانه د ایستل شویو افغانانو شمیر په سلو کې دولس کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا په خپل نوي راپور کې وایي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو شمیر شاوخوا 4.5 لک ته ورسید. د پروان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې سږکال د کوچنیانو د سوري زړه ناروغي زیاته شوې او په دې ولایت کې سږکال د دې ناروغۍ تر 200 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان یوې محکمې پرون د افغان طالبانو د یو پلوي سخت دریځي صوفي محمد د راخوشې کېدو ضمانت ومنه. د پېښور محکمې د محمد د روغتیایي وضعیت په خاطر د هغه د راخوشې کېدو حکم وکړ. او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیران وایي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه په بحثونو متمرکز وي، نه د تیرو دوو اونیو د اعتراضونو په اړه چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. روسیه وایي د سوریې په لویدیځ کې د روسیې پر بحري تاسیساتو او هوایي اډې 14 بی پیلوټ الوتکو حمله وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد ځواکونو وکړی شوی د ځینو بی پیلوټ الوتکو کنټرول د سیګنالونو له لارې ترلاسه کړي. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر راکوي.
د روسیې دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې د سوریې پر حمیمیم او ترتوس هوایي اډه 14 بی پیلوټ الوتکو حمله کړې، خو د حملو په نتیجه کې کوم ځاني او مالی زیان نه دی اوښتی. د روسیې دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې روسي ځواکونه وکړای سو د حملې پر مهال د ځینو بی پیلوټ الوتکو کنټرول د سیګنالونو له لارې ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي چې نور بی پیلوټ الوتکې د اس یو الوتکو ضد میزایلونو سیستم په واسطه له منځه یوړل سوې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې د جنوري په 8 نیټه برتانیا میشتي د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویل چې د حمله د اسلام پالو یاغیانو یوې ډلې کړې وي. دا ډله په لازقیه ولایت کې فعالیت لري او همیمم هوایی اډه هم په همدې ولایت کې ده. روسیا او ایران دواړه د سوریې په جګړه کې د یاغیانو پر وړاندې د بشر اسد د حکومت ملاتړ کوي، خو امریکا بیا په سوریه کې د یو شمېر یاغي ډلو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دوشنبه په ورځ په تهران کې یو نړیوال امنیتي کنفرانس ته په خبرو کې ویل امریکا په منځنی ختیځ حقیقتونه له پامه غورځوي. په سوریه کې خپل حضور ته په دوام ورکولو سره دغه هیواد په خپلو زیانمنونکو او وضعیت ترینګلی کوونکو پالیسیو ټینګار کوي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې سلګونو زره کسان وژل سوي دي او میلیونونه نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د جنوري په 8 نیټه د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې وویل چې په ادلیب ویالت کې د روسیې په هوایي بمباریو او د سوریې د حکومت د حملو په نتیجه کې حکومتي ځواکونه توانېدلې چې 14 کلي ونیسي. د دې ادارې په وینا په دغو حملو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي دي. ادلیب د سوریې یوازینی ولایت دی چې په بشپړه توګه د حکومت ضد ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او په دغو ځواکونو کې د حیات تحریر الشام په نوم د اسلامي سخت دریځو اکثریت دی.
د ژوند رنگونه
د کابل په ارزان قیمت کې 15 بلاک ته راغلي او دلته چوینو په کوڅو کې کثافات پراته دي. له سپینګیر کاکا سره به خبرې وکړو. نوم دې راتوي؟
زما نوم میر زمان ده. په ارزان قیمت په 15 بلاک وسیګ مې د چټلی او ناپاکۍ نه زیات په تکلیف په وړي کې خو بيخي په تکلیف لپاره دي چې ماګاس پیدا کیږي، مچان پیدا کیږي، کیخي پیدا کیږي، ازیت کوي. هر سړی باید خپل ځان کنټرول کړي، هر سړی خپل نظافت مراتو کې نظافت چې د نیم جز دی ایمان ده باید دا کارونه کړي.
چرولې کسان وایي چې وخت په وخت راځي سیمه پاکی خو بیا ملیدل کی خلک له کورو راوزی او بیر د خپل کور مخه ته خځلې چی
نو روزو کی یو روز کی بیا چاتلی پیدا کی بیا کی صافت پیدا کی یا چی دیتہ نو خدای ادا تو
فکر کی خلک د دې کار په تاوان نه پیږي کول دا کار کی
په تاوان خپ پیږي مگر ځان نه تکلیف شي مسایل ځای کی واچي
دا به څومره ستونزې رامنځته کی
اندازې نه زیات ستونزې مریضګان رقم رقم
تر اوسه کوم څوک لیدل چې اندو کثافات له واجی مریستوی
کلینیکو کې نیمه ته پلان ځای نه ستاده د غټانو ماشومانو کلینیکونه ته نه راګي
لدی خبرات را سره قدر منوریدونکو د دې خبرې مجله پای تر ورسیدو او اوس یې سلطان محمد سرور زما همکار ته بلنه ورکوم چې بل نیم ساعته خبرې مجله تاسو ته وړاندې کی چې د استودیو ته هم راغلی
تکل صاحب عزیز تشکر از شما خسته نباشین